د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوري حمل 14 د اپریل 3. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ټپنسي وی چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حجی دادګل ازادي رادیو ته ویل پېښه د لاسي بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیې قومندانۍ وایان خالد زدران وایي چې په پېښه کې لس کسان ټپنسي وي. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تر دې سل کې دا چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي یو په وړاندې به قانوني چلن کیږي.
د طالبانو پر دې پریکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی شي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښتې اوس د دې هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپروو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغه وکړه چې ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښیږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویل دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نوریاس نوری له پخوانی سناتور او د سیاسي مسایلو لښونکو افراسیاب خټک څخه د مرکه پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومي خاطر روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید د سره نشته نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور نه درلود هغه خپل معاون په وسیله نن هغه مسوبه یا پریکړه چې کما دی عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوی و پارلمان کې په مارچ 25 نیټه هغه نن رات کړ. اول خدای چې دا حق نه لري چې دې رد خو اساسي قانون کې شامل خبره ده. د اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب، د اساسي قانون وای د پنځمې ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمه ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغوی استازي توب نشي کولای واقع اقدام شوی کوي، دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا بيخي پوچه خبره کوله. زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړی پاتې شوی ما او د اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې د کوم خبره پیزم ماده دی یادې دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلې دي، دا خو خپل په دې چوکۍ ناست پیزو سره یو کې دې څنګه داسې خبره کولی شي. اصلا هغوی چونکې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او که رائے میرل کېده نو په 200 ثانیو کې د بایلا لیوا دې بایلات نه ځان بچ کولو لپاره دی ولګېدو موبین پوسیلا او دې لپاره تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه په ویدل چې دې داسې قدم چتول شو هغه ولګېدو د پارلمان د رئیس پر سر هم سلب اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړ چې وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د ونډې ځنډولو اختیار شو د پاتې دا د اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغوی ودرې.
دغه وضعیت چې رامنځته کیږي رامنځته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوضاعات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشیندي؟
ارزاري چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه دا دی چې خپله عمران خان خو اردو په انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کېنولی و او نواز شریف یې ایسته کړی و. خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی و، ډېر لویه معضله یا لوی اتهام شو هغه موجود و، هغه تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبرې خو وي او بیا دا چې اردو دې کېنولی و، جنرالانو کېنولی و، بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تېر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدې، نو دا بحران نن دې ځای ته راورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د شوې دي چې کله وخت اته رئیس جمهور پخوا چې اسمبلی منل کړی دی، پارلمان منل کړی دی، نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی، هغه بیا یا شوی دی، نو دا به اوس یا شي. خو د بل خبره تاسو که افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې دا د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښتو کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان دي سي د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډ کوارټر، د اردو چې کوم فوج چې کوم کارګر
افراسیاب خاتک ول آزادی رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې لرسنیو سره شریک سه، پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دي. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل:
لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري د دې فرمان سرغړونه وکړي. کبیل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي، د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي، د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اوشر او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه اوشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقینا دا به ستونزمن وي، لیکن مشکله خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجودې شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زه د نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار یې حرام و، خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولې چې که د کوکنار بدیل منګه بزګر ته برابر نه کړو بیا کوکنار نه بندوو. یعنی په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي، او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه سره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ. د هندستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واکته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی خو باید پر وړاندې یې لزغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، که له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیازلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته وررسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه کې موږ هلته ولاړو داخل همالته سره شهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېر وو. بس زه فکر وکړم شل کسه پنځش کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې لیکل شوي دا کار د یو غله و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو اجزانه پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. دغه راز اجمل ان به په څو شیبو کې د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورید چې شنونکي وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومتولي اړوند هیڅ هم پکې نسته. د روژې د میاشتې په اړه د محمد اسد اخوند پیغام تېره شپه خپور سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یوه برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسېدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او شل ثانیې دی خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا یې وینو. پروژې په میاشت کې پروژه مات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراته وي، نور خوراک شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواز دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نو شیان پراته یو نو شی دي دا خپل و مشکین لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بل موضوع پکې نه ده یاد شوی. اوس شنونکي نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خفه کینو.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشران حادثه کوي چې خلک له خپلو کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسؤلیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوی وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په غبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکې شوې وې، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماتیکه ژبه پکې نه وه کارول شوې. په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تیر ورځ وشوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نوښته پای ته ورسېدې. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي څلورو لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه خارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ درې ملوبه کوربه پاکستان په نهو وکټو وګټله چې ورسره د لوبلړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د آسټرالیا دواړه پیلیز توپوهونکي په صفر وسوځېدل، خو پاکستان ته یې د 210 د منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د یوې وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په نهو وکټو یې بریا خپله کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې د سلیزی وهلی وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته موزه اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پرا کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات وخت دي.
امام ماشوم تو به ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې په اصطلاح په پښتو کې د شي نومې سي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غتسلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کرکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ، د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اګست په 2022 که به ختم سی چې طالبان به برتره زی. نو تاسو خپل دنه پیگی چه نور چه حالات چه به دقیقه تیرو شلو کلونی که چه راقلی دیده خواهم. متاسفانه باید وایم لبعد مرقه دیر تریخ حالات هم چه به تیرو شلو کلونی که منگو تاسو ولیدل چه دقیقه فلم که خکاری گی او طبیعی جوان دیا ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیرای هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خی چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ ده به نه یې ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنۍ کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د همغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکی فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای، او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل گرابسکی د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم، یو فیل گرابسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو، او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو. او وتل اروپا کې ډیر خو زلیده، بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فلم سره معرفي سلمه، بیا فلم سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند اوس دغه دی، اوس شل کلنۍ وته
ډیر کلنۍ کې هم انتظار
اوس ولا خلک وای چې تا څو کلنۍ پوري به دا تاسو تعقیبوي. خو زه وایم چې ورته سخت ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ساده رادیو مرکه واورېده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله. ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانی موسیقۍ غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقۍ غږون کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي، هغه انسټیټیوټ چې نور نشته. د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقۍ صنعت ته لاره پرانیستي. احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخ ته ځي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي، موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بېلابېلو ډلو سره یوځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي له لارې پر خپله ټولنه اغېز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو، او همدارنګه پرتګالي ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یوځای شي څو یوځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې.
وستنړی یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلې له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقۍ له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. دا د موسیقۍ غږونکي نوم یو یو ما دی.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ، او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل، خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول، او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللی. په څو مواردو کې د موسیقۍ الی ماتې کړي او موسیقۍ غږونکو سره یې لسپکاوی ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلی. له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړي، خو ویلي دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي، او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. و سمستا سودا پیغامونو نو بتر ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
جلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شرزمان استاد خبر کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو ماسره ولسوالۍ ده، په یکونډي په سیمه مربوط، او د جلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکلا ولسوالۍ ده. د دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکلا تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتر لار ده، مګر یو ساعته دوه ساعته د موټر مزل دی چې لار مو ډېره ګچه ده او ډېره خرابه ده. نو کوم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا دې موږ ته پاملرنه وکړي زموږ د دغه لارو او په زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابرتي شبکې اګر سره شتون نه لري. یو وای فای بګر د ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا شي، دوه ساعته عمر درې ساعته عمر د سرحداتو څخه د غرنیو منطقه د مزل کوي تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه خوا ته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته، بیا د خپل مریض معلوماتو لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره دوه ساعته عمر پر موټرګاډ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نشي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نسته، موږ کشران ډېر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرد ولسوالۍ کې یوه دانه